زه مشرد په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومند او د خبرونو وینا مد الله او د تخنیکی همکار ساکر مری سلامونه منه هللم چې روغ جوړ وستي وخت شوه 3 بجې په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو خو تاسو ته باندې خپل معلومات درکو دوه وای سي غونډه چې د وخت په اسلام آباد کې روانه ده دغه راز د قبایلو له ملیتي انتخاباتو څه تمې امیدونه دي په دغه هم راپورونه لرو او وروسته نیمه کې دوه اونځې خبرونه هم شته خو تر هرڅه مخکې احمد الله خبرونه لرو
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې اسلام او مسلمانان د ترهګرۍ سره تړلې کیږي د پاکستان فوج وای په باجوړ کې په امنیتی ځواکونو وسلوال بریټ کې دوه فوجیان او درې ځایي وګړي وجل شوي او په یوکرين د روس بمباري او په مسکو د جنگي جرمونو تورونه دوام لري د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې افغانستان د بشري بحران سره مخ دی او وګړي نه خوښوي چې څوک پرې خپل فیصله ومني نن په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او سازمان کانفرنس ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د نړۍ یو قوم هم د افغانانو په څیر نه دی اغیزمن شوی د وزیر اعظم وینا وا په نړۍ کې د مسلمانانو آبادی یو نیم عرب دا خو اهمیت ورته نه ورکړی کیږي اسلام او مسلمانان د ترهګرۍ سره تړلې کیږي چې متاسفانه د دې هر څه ذمہوار موږ پخپل یو او هغه ځکه چې د دې بیانیې د ختمولو لپاره اسلامي ملکونو هیڅ نه دی کړی د دې دوه ورځنی کانفرنس موضوع د یووالي انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول دي چې پکې د اسلامي هیوادونو نه علاوه د یو شمېر نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازي هم د مبصرینو په حیث ګډون کوي د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی اسوسییټډ پریس اف پاکستان په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د او آی سی د بهرنیو چارو د شورا په 43مه غونډه کې به اسلامي هیوادونو ته د ورپېخو امنیتي سیاسي اقتصادي او ټولنیزو چیلنجونو او د افغانستان فلسطین او هند تر انتظام لاندې کشمیر په اړه به هم بحث کیږي په او آی سی تنظیم کې د پاکستان په ګډون 55 هیوادونه شامل دي د پاکستان فوج وای پرون په باجوړ کې په امنیتی ځواکونو وسلوال بریټ کې دوه فوجیان او درې ځایي وګړي وجل شوې دي د پاکستان فوج د اماړي کو څنګه آی اس پی آر بیګا په جاری کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په جوابي ډزو کې څلور وسلوال هم وجل دي د خبر پاڼه تر مخه دا ته پیښه د باجوړ په بلورونو میسیمه کې شوې ده او امنیتی ځواکونو په نخته کې د وجل شو وسلوالو نه وسلې هم ترلاسه کړې دي تر اوسه کمی وسلوالې ډلې د حمله ذمہواري نه ده منلې د پاکستان سند صوبې په سکر ضلع کې یوه هندو جینۍ وجل شوې ده پرون د وجل شوې جینۍ پوجا کوماری کورنۍ او ځایي خلکو د هغې مړې د احتجاج په توګه تر درې غنټو د سکر په لویه لاره ایښې وو او له حکومت یې د انصاف او د هندوانو جینکو په زوره د مذهب بدلولو مخنیوي غوښتنه کوله په دغه موقع د پوجا کوماری پلار صاحب اوډ وویل
دیوای خوی زما کورتا ننوتل او زما لوری په دزو وجلی زما لور په زور د واده او د مذهب بدلولو نه یوازې انکار وکړ بلکې حقې د تورن سره مزاحمت هم وکړ نو هغه تورن نن زما لور پوجا کوماری مړ کړه
بلخوا د سکر د پولیسو مشر بیگا مشال ویډیو ته وویل چې دا پیښه روهلی خار ته نږدې په یو کلی کې شوې او پکې تورن وحید بخش لاشاری د وسلې سره نیول شوې چې خپل جرم یې منلې او نورې پلټنې ترې روانې دي د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلي کله تیر څخه درس واخیستل شي نو افغانستان به سم لوري ته حرکت وکړي کنه د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو ته به ور وګرځي اشرف غنی چې حکومت یې تیر کال په اګست میاشت کې طالبانو ور ختم کړ او نوموړی له هیواده ووت دا څرګندونې پرون د نوروز په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه وکړي د نوموړي وینا وه چې د نړیوالو پام اوس په اروپا کې د جګړې بل شوي اور ته اوښتی او د افغانستان خلک باید نور بهرنیو مرستو ته سترګې زیر نه کړي بلکې خپل غم باید په خپله وکړي اشرف غنی په خپل وینا کې کڅه هم د طالبانو د حکومت نوم و نه خست خو ظاهرا یې د حکومت ته په اشاره سره وویل چې واک باید تر محدودو کسانو پورې پاتې نشي بلکې اولس ته ولېږدل شي ګنې د په خبره دغه حالت به موږ یو بیا یوې خطرناکې جګړې ته سیخ کړي او د یوکرين حکومت وایي چې په محاصره شوي ساحلي ښار ماریوپول کې ځواکونو او د ښار اوسیدونکو د روسیې یرغل په وړاندې مزاحمت ته په بهادرۍ دوام ورکړی په عین حال کې روس د جنگي جرمونو د تورونو لګیدلو سلسله هم روانه ده د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د ماسکو لخوا د تسلیمېدو لپاره د نیټې ورکولو باوجود د مقابلې لپاره ټینګ ولاړ دی او په روسیې یو وار بیا د سولې د خبرو غږ کړی دی د ماریوپول اوسیدونکو پرون د روس خونړي بریدونو په وړاندې جګړه جاری ساتلې ده. بلې خواته روس د یوکراین سرخار کیف په شمول په یو شمېر نورو ښارونو هم بمباری ته زور ورکړی دی. په عین حال کې د امریکا فوز پرون په روسي ځواکونو تور پورې کړی چې په یوکراین د خونړي یرغل پر مهال یې جنګي جرمونه کړي دي. له دې وړاندې د یورپي ټولنې یو مشر سفارتکار جوزف بوریل وویل په ماریوپول کې چې دا وخت څه روان دي دا په لویه کچه جنګي جرم دی. هر څه تباه کول کیږي، بمباری روانه ده او خلک وژل کیږي. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ویډیو ورزل چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ویډیو ډاٹ کام هم
حمیر زاده سلامونه قبول کړي. اوریدونکو مونږه ټکنیکی ستونزې لرو او ډیر زر به تاسو ته نیخ پنیغه یو واری بیا خپل پروګرامونه وړاندې کړو. تر هغه ځینې رپورټونه او اونیس پروګرام واوري. په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون شته دی چې خپلو وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو او حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. مثلا که څوک شک لري چې د دوی په ځای کې په رغنیزو پروژو کې درغلي روانه ده او پیسې پکې پټې شوي، نو کولی شي د ځان پوهولو لپاره لومړی له اړونده سرکاري ادارې او بیا که ضرورت و د معلوماتو لاسرسي کمیشن له لارې معلومات له حکومت وغواړي. دا قانون دومره مهم بلل کیږي چې د بشري حقوقو وکیلانو ترې د امنیتي ادارو سره د بندي هغو کسانو راخوشي کولو لپاره هم ګټه پورته کړي چې د دوی په وینا په وړو وړو جرمي تورونو غیب کړل شوی وو. بشیر گواخ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د آئین 19مه دفعه یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. د همدې دفعې پرانا کې په 2019 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منظور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولی شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره ترې هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې له ورکولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته، خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویبسایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پوه اډوکیټ رحیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنه کړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ:
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي، د هغې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي. په دې اړه پین دې په لاس کې راواخلي، په یو ساده کاغذ باندې ده، د هغې محکمې چې کوم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته دا معلومات پکاري چې څه قسم معلومات، د دې ټینډر څومره شوی وو، پیسې څرنګه لګي، په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي، درخواست یې ورکو، پغینه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو، پغینه بعد لار دادا چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړ شو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په یوې ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي، خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون له مخې د معلوماتو نه ورکوونکو افسرانو ته د یو کال قید او 200,000 روپو جرمانې سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پوه اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورلی شي. هغه چې په زور د غب کړل شوو کسانو د موندلو لپاره د هغوی د کورنیو په کیسونو کې وکالت کوي، وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک موندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړي دي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی، خو حکومت باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
رایټ ټو انفارمیشن چې کوم قانون دی دا هپه دی چې دا عام کس یو دفتر ته رسائی نی، پبلک ډاکومنټ غلې نه ورکوي، دا هر قسمه د ډیرو کیسونو بابت کې کی، په دیوانی کیسونو کې کی استعمالیږي، په فوجداری کې هم استعمالیږي، په انکم ټیکس او کسٹم کې هم استعمالیږي، په عامو دفترو کې اسسټنٹ کمشنر، ډیپٹی کمشنر سره هم استعمالیږي، په ریوینیو کې هم استعمالیږي. نو داسې کاغذونه چې ضرورت پی خو هغه زور اوور سړي ته ملاویږي او کمزور سړي ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري لپاره یو وسیله وه چې دا یې په ذریعه باندې باغه پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته ناغي ته اکسس وو، ولکه خلک یو نه خبرم دي اویرنس نشته. په کار ګورنمنټ لري چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټي وي، په ریډیو، په پرنٹ میډیا، الکترونیک میډیا، په عام حالتونو کې، په چوک کې، پر اوډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته د هغې کاغذ وصولولو. نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو، نو ښه قانون دی او ښه استعمال یې کېدی شي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. دې کمیشن مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي خلکو د شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 211 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي، بلکې خلک کولی شي چې د حکومت لخوا فنډ اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو، عملیاتو او د چارواکو د بینک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي.
د بشیر ګواخ رپورټ مو واورېدو چې په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون پاړه.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو مونږ تکنیکی ستونزې لرو او ډیر زر به تاسو ته نیخ پنیغه یو واره بیا خپل پروګرامونه وړاندې کړو. تر هغې ځینی رپورټونه واورئ. د پاکستان په سیاست کې خزې د پخوا راهیسې مهم رول لوبوي. په موجوده وخت کې د مسلم لیگ نون رستیاله مشره مریم نواز په سیاست کې ډیره فعاله ده او اوس د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو لور آصف بھٹو سیاست ته مخه کړې ده. د پاکستان سیاسي تاریخ ته کو کتل شي نو یو شمېر داسې میرمنې دي چې د خپل ګوند مشري یا استازیتوب یې کړی دی. په دې کې د پاکستان بنسټ ایښودونکي محمد علي جناح خور فاطمه جناح، د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بھٹو لور بینظیر بھٹو، بیگم نسیم ولی خان او نورې میرمنې شاملې دي. خو بیا هم کارپوهان وایي چې په پاکستان کې کمی ښځې په عمومي چوکو منتخبېږي. د پاکستان په سیاست کې د ښځو رول په اړه مې یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی چې د خزینه سیاستوالانو پر غږونو پیلېږي.
کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے استعمال کرنا
دلتے بھی ہو بھئی چی ہوئی چی دا پیندا بھی ہاں کالو دا سلو کالو خدمت بو بولا اچھے دا او کام خبر نو
سیاسی مدرسہ والے خواب بیٹھ کر کے تم جانتے تھے
دا دا پاکستان پا سیاست کے دلوئے نملرون کو خزو غگو ندی د پاکستان او د هغه هیواد د پښتنو سیمو په سیاست کې په تیرو وختونو کې د ځینو ښځو کار او هلې ځلې جوتې وې، خو په وروستیو کلونو کې ګڼې ښځې د سیاست میدان ته وروتلې دي او د ګوندونو د مشرۍ تر چوکو رسیدلې دي. مثال یې په ملتان کې د پاکستان جمهوري تحریک جلسه ده چې پکې د دوو مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند استازیتوب ښځو وکړ. مریم نواز د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره ده چې په کمه موده کې یې ګڼ پلویان پیدا کړي او د ملتان جلسې ته هم ورغلي وو. نوموړي د ملتان جلسې ته په وینا کې وویل
بشال رادیو ته غوګستې اوریدونکو څه تخنیکی ستونزه وه، د هغې د وجه نه زمونږ دغه خپرونې یو څه وخت لپاره ودرېدې. بیا مونږ بیړنۍ خپرونې وي هغه چالان کړې، تاسو هغه اوریدلې. مونږ واپس عادي خپرونو ته راغلي یو، زمونږ دغه تخنیکی ستونزه هغه هواره شوې ده. نو مونږ څنګه تاسو ته معلومات درکول چې او آی سی غونډه په اسلام آباد کې روانه ده، نو د هغې په اړه نیغ په نیغه معلومات تاسو ته درکوو چې هغه کوم ځای ته ورسېده. خو بیا هم زه تاسو ته وایم چې د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی د همکاري د غړو هیوادونو بارنو چارو وزیرانو د ورځنی غونډه دا مهال اسلام آباد کې روانه ده. دا د اسلامي هیوادونو د سازمان یا او آی سی اته څلوېختمه غونډه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، چین بنو چرو وزیر او دغه راز د او آی سی مشر هم دې غونډې ته ویناوې کړې دي. کشمیر مسله، افغانستان، اسلام پو بیا د دې غونډې په مهمو موضوعاتو کې دي. نو موږ کوشش کوو چې په اسلام آباد کې له خپل خبریال ګوهر مسجد سره هم پر دغه غونډه خبرې وکړو. خو تر هغو چې زمونږ د ګوهر مسجد سره اړیکه ټینګیږي، نو موږ ستاسو لپاره نور هم راپورونه لرو، هغې ته به ورځو. خو زه فکر کوم چې زمونږ خبریال ګوهر مسجد لا هم دغه څه زمونږ اړیکه نه دروغه شوې. نو را به شو یو بل راپور ته. پرون د سیند صوبې د سکر ضلع په یو کلي کې یوه هندوی جینۍ په کور دننه په ډزو وژل شوه. د وژل شوې جینۍ پلار وایي وسلوال تن یې په زور د لور تختولو له هغې سره د واده کولو اراده درلوده، خو په انکار یې هغه وژل شوه. متاثره کورنۍ له حکومت د انصاف او دغه راز دا غوښتنه اهم کوي چې د په زور د مذهب د بدلولو د پیښو مخنیوی دی وکړي. بلخوا د سکر پولیس وایي چې پیښه کې تورن کس سینولې چې خپل جرم یې هم منلی دی. دغه موضوع باندې تاسو ته راپور درکوو. خو زموږ خبریال ګوهر مسجد هم مقصد د ټلیفون په کرخه راغلی دی، نو هغوی سره د او آی سی په غونډه باندې خبرې کوو. ګوهر مسجد، ستړي مشي، د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی د غړو هیوادونو د بنو چارو وزیرانو غونډه دا وخت په اسلام آباد کې روانه ده. نو که زموږ اوریدونکو ته وایي چې لومبه دا خبره وکړي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه غونډې ته څه وینا کړې ده، د وینا څه مهم ټکي ودوي.
ډیره مننه، تشکر. بالکل، په دې وخت نن په 11 بجې د پاکستان په وخت باندې دا غونډه روانه شوې ده، او دا به سبا هم د دې غونډې راغونډېږي. او په دې حالاتو د مسلمان ملکونو هیوادونو په مسلو باندې به خبره کیږي. نن وزیر اعظم عمران خان په خپل بیان کې دا خبره وکړله چکم د هیواد کې نړۍ کې مسلمانانو ته ستونزې دي په هغه کې واغټه ستونزه ده هم د اسلاموفوبیا په اړه باندې د مسلمانانو ته په دنیا کې په بد نظر باندې کتل شي او ورسره د افغانستان خبره هم وکړه چې افغانستان چې کوم اولسته هغه غواړي چې دوی دا با اختیار وي په دوی باندې دا فیصله نه مسلط کیږي او ورسره په دې کې نور چې کوم د مختلفو ملکونو د بارنو چارو وزیران دي هغه هم راغلي دي او په دې کې وزیر خارجه چې کوم د پاکستان دی د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی هغه هم د دې په دې کې خپل خبرو اظهار کړی دي او د نړۍ او په هیواد نړۍ کې چې کوم د مسلمانو سره را مخکې کېدونکي ستونزې دي په دې باندې تفصیلي خبره کړې دي.
گوهر دا هم را ته و چې نورو مشرانو لکه د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر دغه سي د وای سي چې کوم مشر دی هغه څه څرګندونه کړې دي؟
بالکل دیکھیے چکم دا او آئی سی سیکرٹری جنرل دی او ورسرا دا سعودی عرب چکم دا بیرنو چارو وزیر دی فیصل بن فرحان هغه هم په ډیر جوور نظر سره خبرې وکړې او خصوصي توګه باندې هغه د افغانستان ذکر وکړو او د یو ویل چې د افغانستان سره د دوی مرستې روانې دي او چې کومې مرستې روانې دي د دوی خواهش دي د دوی کوشش دي چې په راتلونکي وخت کې دا ستونزې نور هم زیات شي افغانستان او لس لپاره چې څونه دوی اسانۍ پیدا کولی شي په دې باندې دوی کار وکړي او دا او آئی سی ملکونو باندې هیوادونو باندې غږ وکړو چې د افغانستان د خلکو کوم لټړ شي نو ډیره سمه خبره به وي.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه د مشلډیو خبریال وو ګوهر مسیح. تاسو ته معلومات درکو چې د اسلامي همکاري سازمان او آئی سی د غړو هیوادونو د بنو چر وزیرانو د ورځنی غونډه چې دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده په هغه کې د پاکستان وزیر اعظم د غراز د او آئی سی سیکرټری جنرل او نورو مشرانو هغه ویناوی کړی دی او د دوی په کشمیر مسله باندې خبرې کړي دي د افغانستان په مسله باندې خبرې کړي دي او د غراز نورو موضوعات ته دي کتنه کړی ده. موږ به وخت په وخت تاسو په دغه غونډه باندې معلومات درکو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته څنګه چې وختي هم تاسو ته ویلې چې پرون د سند صوبې د سکر ضلع په یو کلي کې یو هندو بجنې په کور دننه په ډزو وژل شو. د وژل شوې جنې پلار وایي وسلوال تن یې په زور د لور تختمولو له هغې سره د واده کولو اراده درلوده خو په انکار یې هغه وجلا. متاثره کورنۍ له حکومت د انصاف غوښتنه کوي او دوی دا غوښتنه هم کوي چې په زور د مذهب بدلولو د پیښو مخنیوي دی وکړل شي. بلخو د سکر پولیس وایي چې پیښه کې تورن کس نیول شوی چې خپل جرم یې هم منلی دی. د سند حکومت د پیښې د غندنې تر څنګ متاثره کورنۍ ته د انصاف ورکولو ژمنه کړي. په نور تفصیل کراچۍ د مشال ډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د سند سکر ضلع د پولیسو ایس ایس پی سنگار ملک وایي چې د مارچ په یوویشتمه روړی خار ته نږدې یو کلی کې وسلوالو 14 کلنه هندوا انجلۍ پوجا کماری په ډزو وجلې ده. د پولیسو په وینا چې بریدګړی د پوجا کماری کور ته ننوتلی او هغه یې تختوله او چې هغه انکار وکړو نو وسلوالو په ډزو وجله. د سکر پولیسو ایس ایس پی د مارچ په یوویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې د پوجا کماری د وجنې اصلي تورن وحید بخش لاشاری نیولې شوې ده او د وجنې وسله هم پولیسو ترلاسه کړې ده او نورې پلټنې روانې دي. د پیښې وروسته د پوجا کماری کورنۍ او بیا نورو وارثانو د وجلې شوې پوجا کماری مړې د سکر په غټ سړک اخودو سره احتجاجي ناشته کړې او دغه لاریون کې په ګڼ شمیر کې خزي هم شامل وي او شاوخوا درې ساعته دغه احتجاجي پرلت روانو. د وجلې شوې پوجا کماری پلار صاحب اوټ بیا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې سن کې د ځواني هندوی انجنونو د تختولو په زور د مذهب د بدلولو پیخي پر لپسې مخې ترازي. خو بیا ویل کېږي چې هندواني انجنونه په خپل اخوخه خپل مذهب بدلوي او له مسلمانانو هلکانو سره ودونه کوي.
پېټل جا فایر کرے چوکري ماره پال بھرارتي
دی وای چنن هغوی زما کورتا ننوتل او زما لوری په دزو وجلی. زما لور په زور د واده او د مذهب بدلولو نه یوازې انکار وکړو بلکې هغې د تورن سره مزاحمت هم وکړو. نو هغه تورن نن زما لور پوجا کوماری مړ کړه. نو اوس خدا ومنئ چې هندوی انجنا په زور ودونه او د مذهب بدلولو لپاره تختول کیږي، او زه اوس هم د حکومت او پولیسو نه د تورن د نیولو او د انصاف غوښتنه کوم. صاحب اوټ زیاته کړی چې تورن وحید بخش لاشاری لسو میاشتو راهسی لور زوروله او سو سو زلای د تختولو هڅه کړي، او د تورن وحید بخش لاشاری په زدي وړاندې پولیسو ته خواست هم کړي وو، او پولیسو نه د تحفظ کولو غوښتنه کړي وو خو پولیسو هیڅ تحفظ ورنکړو. هغه زیاته کړی کده سکر پولیسو زما په غوښتنه عمل کړی وي نو نن به زما لور نه وجلې کېده. هر کله چې د یو هندوی نجلۍ سره کومه پیښه کیږي د پولیسو چلند ښه نه وي. په دې اړه مو چې بیا د سکر پولیسو ایس ایس پی سنگار ملک سره رابطه وکړه، نو هغه د پوجا کوماری د پلار د دې وینا په اړه د څه ویلو ډډه وکړه. خو بلخوا د سکر پولیسو ویان بلال لغاری لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي چې د پوجا کوماری په وجنه کې نیولې شوي تورن وحید بخش لاشاری پولیسو ته وړاندې د خپل جرم اعتراف هم کړی. بلخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب په خپل یو ټویټ کې ویلي چې دا لویه غمجنه پیښه ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې مرتضی وهاب وویل دی وای چې دا پیخه د غندنی ورده. سن حکومت په دې سمدستي ګامونه اخیستې دي. موږ د پولیسو او ضلع چارواکو نه راپور غوښتې دي. په پیخه کې د ککړو کسانو سره که پولیسو څه غفلت کړی وي په ضد به یې سخت ګامونه پورته شي، او هغه کس چې دا کار یې کړی او دا ظلم یې کړی څه وخت وړاندې نیولی شوی دی. په سن کې دا لومړۍ پیخه نه ده. د ټولنیز عدالت لپاره کارکوونکي یو نا حکومتي ادارې سنټرل فار سوشل جسټس په وینا په پاکستان کې په تیرو شپاړسو کلونو کې په زور د 55 عیسایانو انجنو د مذهب بدلولو پیښې مخې ته راغلي چې زیاتره په پنجاب کې ثبت شوي دي، او په سند کې د عیسایانو ترڅنګ هندوان هم شکایت کوي چې په زور یې مذهب بدلول کیږي. په سند کې هندوان دا تور هم پوری کوي چې کم عمره انجنه په زور مسلمانیږي او ودونه کیږي. خو په دې پیښو تورن شوي دینی عالمان وایي چې هیڅوک یې په زور نه دي مسلمان کړي، او دا چې په زور دین بدلول په اسلام کې روا نه ده. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
مشال ریډیو ته وګستې او بیا هم مازه تاسو ته مې چې ډېر بخنه غواړو چې د غراز زمنګ د خبرونه یو څه سات د پاره د خبرونه په پیل کې هغه ودرې د لزکه چې دلته کې سټوډیو کې څه تخنیکی ستونزه و، یعنی دې غړې په پیل کې چې کما تخنیکی ستونزه و د هغه د وجه نزمنګ خبرونه هغه لک سات د پاره ودرې دلې، او بیا هم منګه چې کوم بیړنۍ خبرونه وی هغه خبرې کړې. اوس منګه ادی ته راغلی یو، نو رزو یو راپور ته هغه د چې د وزیرستان غلام خان سیمه سوداګر وای چې په میرلی کې د شپې پر مهال وسلوالو کسانو د دوی په گاډو ډزې کړې دي او ډرایوران یې لوټلې دي. دوی احتجاج کړی دی دغه سوداګرو چې پولیس ته په دې لړکی پلټنې وکړي او چې کوم کسان ککړلي په دغه پیښه کې هغوی ته دې سخته سزا ورکړل شي او تجارت کوونکو ته دې تحفظ ورکړل شي. تفصیل د سیمینار د عمر وزیر په دې راپور کې.
یو ټرک ډرایور عاقب خان چې د پیښور بډا بیروسیدون کې دی وایي چې د شپې مهال په وسله سنبال کسانو په ډزې وکړې. دوی ولوټل د پولیسو نه تحفظ غواړي.
د شپې 11:30 بجې ودته په موږ ډزې مکړلې ټیرونه رانه وښتل بیرانه روپۍ واخستلې موبایل رانه ویوړ ابل بیچاره رور مې وتختی د په نارو نارو باندې دا میرلې دا علاقې بازار کې د شپې 11 بجې ولې موږ ته څه پتا وځ داسې نقصان ورشي دومره تکلیف سره شپې په یخنې کې موږ د تبې کړ باندې ونیول بیمار موږ مسافرونه څه غواړي موږ بچا ته څه ضرر ورسو.
یو بل ټرک ډرایور امان الله د لکی مرو تو سیدون کې وای چې دا غلام خان بندر نه مال روان کړي وو.
دغه میرالی بازار کې روانو غلر ته وخت اسلو موبایلونه نه واخیستل په دې بلور لکه د ژوند او کړه دا گاډا نه وښتو روانو موږ یو یونین وال ته ورلو یونین وال ته روډ باندې کروڑ مچ باندې کو واپس یې راوستل میرالی بازار کې چې چا ته ور غړې روډ واپس تر کولاو کې مولا ټریفک باندې شو نه دا مشتیاره مشه په چا ته خبر لاغه کو مون نه واړه کاغذ وړي دي پیسې رانه وړي مول بیګډ وړي نه خړلې.
شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین یونین یو مشر سید جمال وای چې غلام خان تجارت د سیمې اقتصاد په خکولو کې لوی کردار لري. حکومت نه په وار وار غوښتنه کړې چې تجارتیانو ته تحفظ ورکړي.
غلام خان کوم ترانزیت چیر دی پروڑاوی دی اربا کاروبار کیږي کی بار بار میزا مطالبه کړی دو چې میز تا دا کاروبار یون تا او د میز ته درې کوم تجارتي روډ تای دا تا دا تحفظ پر هم شي او کچری حکومت په دې بنیاد باندې سه اقدامات ونه کومې په صحه احتجاج باندې مجبور شي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیسو سره تماس ونیو نو د میرامشاه پولیس هډ کوارټر ڈی ایس پی سید جلال مشال ریډیو ته وویل چې پولیس پلاټن یې کړي ککړ کسان بازار د قانون منګولو ته وسپاري. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي او امنیتی سرتیرو باندې وسلوال بریدونه زیات شوي خو غلام خان بندر تجارتي ګاډو باندې دغه لومړی برید دی. ځایي خلکو په وار وار دغلته د امنیت باوري کولو غوښتنه کړې او پر لتون یې کړی. حکومت او پولیسو هم دا وې کړی چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هڅې کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګستې چې باندې درې بجې شوې. لحمد الله د خبرو لنډې سره
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې افغانستان د بشري بحران سره مخامخ دی او وګړي نه خوښوي چې څوک پرې خپلې فیصلې ومني. نن په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او سازمان کانفرنس ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د نړۍ یو قام هم د افغانانو په څیر نه دی اغیزمن شوی. د دې دوه ورځني کانفرنس موضوع د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول دي چې پکې د اسلامي هیوادونو نه علاوه د یو شمېر نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازي هم د مبصرینو په حیث ګډون کوي. د پاکستان فوج وایي پرون په باجوړ کې په امنیتي ځواکونو وسلوال برید کې دوه فوجیان او درې ځایي وګړي وژل شوي دي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر بیګا په جاري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په جوابي ډزو کې څلور وسلوال هم وژل دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د حملې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان سندھ صوبې په سکر ضلع کې یوه هندو جینۍ وژل شوې ده. پرون د وژل شوې جینۍ پوجا کوماری کورنۍ او ځایي خلکو د هغې مړې د احتجاج په توګه تر درېو ګنټو د سکر په لویه لاره ایښې وو او له حکومت یې د انصاف او د هندوانو جینکو په زور د مذهب بدلولو مخنیوي غوښتنه کوله. بلخوا د سکر د پولیسو مشر سنگار ملک بیگا مشال ویډیو ته وویل چې دا پیښه روهړي ښار ته نږدې په یو کلي کې شوې او پکې تورن وحید بخش لاشاري د وسلې سره نیول شوې چې خپل جرم یې منلی او نورې پلټنې ترې روانې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلي کله تیر څخه درس واخیستل شي نو افغانستان به سم لوري ته حرکت وکړي، کنه د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو ته به ور وګرځي. اشرف غنی چې حکومت یې تیر کال په اګست میاشت کې طالبانو ور ختم کړ او نوموړی له هېواده ووت، دا څرګندونې پرون د نوروز په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه وکړې. اشرف غنی په خپله وینا کې که څه هم د طالبانو د حکومت نوم وانخست خو ظاهرا یې د دې حکومت ته په اشارې سره وویل چې واک باید تر محدودو کسانو پورې پاتې نه شي. د یوکرین حکومت وایي چې په محاصره شوي ساحلي ښار ماریوپول کې ځواکونو او د ښار اوسیدونکو د روسي یرغل په وړاندې مزاحمت ته په بهادرۍ دوام ورکړی. په عین حال کې په وروستو جنګي جرمونو د تورونو لګیدلو سلسله هم روانه ده.
احمدالله تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس هم دوه اونیزې خپرونې لرومبې راځو تورتمونو ته. د دې اونیزې خپرونې په دغه برخه کې له یو ارواپوه په نشه د روږدو کسانو درمله کوونکي کی ډاکټر سره له نشو او له نشو روغ دو کسانو سره تړلو بیلابیل موضوعاتو خبرې شوي. کوربا احمد شاه زمیدی.
تور تمونا
د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونې لاملونو، تاوانونو او اغیز په اړه بحثونه اورئ. په تېره خبرونه کې تاسو په پاکستان کې په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکزونو او د هغوی د فعالیت په اړه بحث واورېدی. د نشو پیلولو بیلابیل لاملونه وي چې بیا وروسته پر انسان ذهني او جسماني اغیز کوي او د هغه کړه وړه او چلن ورسره بدلون مومي. په روان خبرونه کې مې په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اند ریهیبیلیټیشن سنټر په نوم د نشو د روږدو کسانو درملنې او بیا رغونې مرکز کې له کارکونکو ارواپو او رنسپو ډاکټر قدرت الله سره له نشو او په نشو روږدو کسانو سره تړلو بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې. ډاکټر قدرت الله صاحب ډیر مننه مشال رادیو ته د وخت ورکولو. زما لومړی پسند ده چې یو انسان ولې د نشو خواته مخه کړی او هغه څه عوامل وي چې د لکبل نشې پیل کړی.
درګردو غټه وجه دا هیڅ یو انسان د خپل قوت برداشت زیات د ډیپریشن او د سټرس شکار شي، نو چونکې د هغه د سټرس او د ډیپریشن د ختمولو لپاره د یو سوچ جوړ شي چې په دا طریقه باندې به زما ذهني سکون ماته راسي او زبر دا پریشانی او دا مشکل سره ځان خلاص کوم. ځکه دوی په دا غلط فهمي کې د نشو شکار سي او نشې شروع کی، دا احساس بیا ډیر بعد کې د توسي چې بجای د دې چې زړه دا شي سره ځان خلاص کوم، دا خو زه په دې کې نور د مشکلات سره مخامخ یم.
نو ډاکټر صاحب کله چې د نشې پیل کړي نو آیا بیا هغه خپل هدف ته ورسیږي؟ مطلب دا دی چې په اول ورځ شپو کې او بیا ورسته هغه څه احساسوي؟
اول شپو کې خود دا احساس دی چونکه دی مس گائیډ سوی که هم دی چا په ګیدرینګ یا چا په خوله باندې د نشې شروع کوي، د مس گائیډنس د وجه سره اول احساس ده ته دا کیږي د په ذهن سره دا جوړ کړی چې کله زه دا نشه وکم نو ماته د دنیا مکمل سکون ملاوي شي، او کله چې آیسته آیسته دا شي عادي جوړیږي نو د خپل سوچ دا جوړیږي چې یاره زورس په ورځ د ډیر زیات مشکلات سره مخامخ یم، نو چونکه زه به د نشې مقدار زیاتوم او نشې به زیات اخلم، مطلب کده ورځې زه څومره نشه کوم ان زه ورځې بعد دغه ډبل لس ورځې بعد دغه ټریپل نشه اخلي، د په سوچ سره دا یي چې د مشکلات زیاتیږي او دته د ډیر سکون ضرورت پیدا، هغه اصل د بدن ته د هغه نشې ضرورت ډیر زیات پیښیږي کوم د کمی نشه د یادی جوړ سوی او وجد دی چې کله هم د نشه اخستلو وختي هغه وخت باندې کده نشه وانخلی، نو هغه د نشه د نه اخستلو د وجد سبب د بدن دومره بیچه نه وي چې د بدن دردونه او د زینی ستړیا د داسې مشکلات سره دی مخامخ، ځکه بیا دوباره د زیاتې نشه اخستلو احساس پیدا کیږي ورس پر ورس.
شنو ډاکټر صاحب په نشو روږد کس بیا په کوم ناروغي اخته کیږي او د پر بدن نشې څه اغیز کوي؟
مختلف قسم نشې دي او د مختلف قسم نشو مختلف سایډ افیکټس دي. په دې کې کوم ځای چې درته وایو چې کله انسان د هیروئین په نامه باندې کوم نشه راځي، دا هیروئین نشې اخستلو په وجه سره کله کله د انسان اول د څکولو سره شروع کی، د څکلو دا نشه په څکولو باندې کوي چې څکي نه د سګریټ په توګه، نو هغه د پېپړې متاثر کی د سږی چې کوم ورتوي سږی متاثر کی او هغه نشه د په کلمو کې زخمونه جوړي، دا کلمو د زخمو د وجه سره چې کم دی د اندرونی نظام انهضام سره وینې راتلل شروع شي او د نن چې کوم آزادۍ د بدن هغه مکمل ډیمیج شي، او کله کله چې دا نشه ډیر زیات کی نو بیا یو وخت دای سراسي چې په څکولو باندې د هغه سکون د تنرای چې کوم د په ځین سره جوړ کړی دی، بیا دا نشه راواخلی د پودر چې کوم دی د هیروئین پودر چې کوم دی خپل په بدن سره په خپل تسرنج باندې وینه راباسي، دغه پودر ورسره مکس کوي او بیا د خپل بدن ته لګي، نو چونکه دغه سرنج د بار بار استعمالولو او د خراب او د غلیظ سرنجان د استعمال د وجه سره هپټایټس ایډز چې کوم اچ ای وی ورته وای ایچ بی ایس ایچ یو د دانه ناروغان سره د مخامخ شي.
نو ډاکټر صاحب کچيري په نشو روش کاست نشه ون رسیږي نو بیا څه احساسات وي او دغه پر بدن بیا څه تیریږي؟
د پر بدن باندې دومره سخت بچینی او بې سکونی تعریسی چې دغه د بچینی او د بې سکونی د وجه سره د دنیا پر هر څنګه زیات درد او تکلیف سره زیات درد ته محسوس کېدل شروع شي، د هغه درد د ختمولو او د سکون د حاصل کولو لپاره د خپل اعصاب او د شعور سره دومره لاس پرېمینځي چې کله خپل د ځان د خرڅولو خپل د کور د خرڅولو خپل د بچانو د خرڅولو باندې هم دی راضي سي، خو صرف او صرف چې د نشه حاصله کې د دې په طلب کې.
نو په داسې حال کې هغه بیا څه ډول ګامونه پورته کوي ډاکټر صاحب؟
د بچینی خودم رضیات سي چې د خپل چې دا کم شعور دی د انسان او ورس چې کم دی دا بالکل د انسان شعور ختم سي، تر دې پر راشي چې انسان خپل بچیان خرڅوي هغه د بل بچی وژني هم، او که انسان خپل ماینه او خپل د ماینې زیورات او خپل د ماینې د ضرورت شیان خرڅوي نو هغه پر دې باندې هم بیا هیڅ ډډه نه کوي چې بیا دی د بل بچی یا د بل عزت دغسې پرېږدي یا کم تکلیف ورته ودرسي. او د دې سره مرګونه ډېر زیات په ډېر غټ مقدار باندې ځکه کېږي چې ځکه نشي اکثریت د بیروزګاری او د بیچینۍ د وجه څخه شروع کېږي. نو چې کله انسان په بیروزګاری کې نشي کوي او دته د نشي د پیدا کېدلو لپاره پیسې نه ملاويږي نو هغه وخت د پر خودکشي باندې سوسایډل اټمپ صورت وايي په میډیکل ژبه کې. نو کله چې دته د نشه نه پیدا کیږي د خپل ډیر کوششو باوجود چې دا نشه دته نه پیدا کیږي د سوسایډل اټمپ شروع کی. دا رقم مش سره یو لاس ورځ مخ کې یو کیس راغلی دی یو ځوان په خپل کور کې نشه کولې. نو کله نشه پر ختم شو او د نشه پیسې پر ختم شو د کور د طرفه صدا پیسې او دا شی نه ورته مې دا ویل نو هغه ځوان د خپل مور او پلار په مخ کې خپل غاړه پرې کړې و. نو د الله تعالی هغه چې سان ور باندې سوی و چې هغه صدقه باندې ان تر هسپتال رسیدل سوی وو او څه غټ مشکل نه ورته سوی د غاړي کمپوستو کې چې دی پر سوی تر دا هدا پر دې ځان ورسی چې کله دته دا یو شی نه ملاویږي او د خپل کوشش ختم سي د په ځین سره نو بیا د خپل ځانو موجني او ډیر زیات مرګونه چې دی هغه د خودکشي د وجه سکیش.
ډاکټر صاحب تاسو په خپل طبي ژوند کې د ګڼو کسانو او په نشور ورو کسانو درملنه کړې ده، آیا له دا ډول نور پیر سره مخامخ سوی یاست لکه تاسو چې یو ذکر وکړی چې یو کس خپل غاړه پرې کړې و؟
هر دویم ورځ د رقم پیښو او د رقم کیسو سره موږ مخامخ کیږو. لکه اوس څو ورځې مخکې چې د شپې خپل د کور پر طرف باندې د هسپتال د نشيان د هسپتال تر طرف سره روانوم د سی دوه درې میاشتې مخکې نو زموږ سره هټ کړی بل سنټر دی د منشيات د علاج لپاره په هغه سنټر کې مریضو دوه میاشتې کېدلې چې لسویو نو دا مریض دا سنټر څخه ګرځېدل یو پر دا طریقه و چې دا چاته د دریم چاته سي جم کړی وو او د جمپ په ذریعہ باندې لاندې ګرځېدل په شای ماته و. نو ځکه چې کور ته روانو هغه مریض نو چونکه ما هغه پر سوشل میډیا ویډیو لیدلې و چې دا سړی تشکېدلې دي نو هغه مریض د شپې پر یو بجې باندې پر یو روډ باندې پر یو سنسان روډ باندې موټر سایکل ګرځولې په هغه ماته په شای باندې د نشي د خستلو لپاره پر موټر سایکل روان شوی دی. نو چونکه چې په شای ماته و موټرسایکل زنګور جدل یو ال تطاره تاریخه کې پروت او مایل دی یو بیا دا رقم ځنا سره مختلف کیسونه ما خپل سترګو لیدلې دي چې کله زبر په سیول هسپتال او په بی ام سی هسپتال کې د ډیپټیانی سوي دي دا رقم خلک راغلي دي چې په کور کې یا د کور سره د باندې د اندولانو په مخپلو په مجلس کې چې کله دوی ته نشي نه پر کیږي چا په ګولې ځان مشتلې چا دا داسې کیسونه ما خپل سترګو لیدلې دي چې دا د چي کپ چې کم دی دا کپ یې مات کړی دی دا کپ په دا شیشه باندې غاړي پرې کړی او دا خپل چکم شارک دی دغه رګ د پریکول کوشش مختلف قسم مریضان مایل دي دي مختلف قسم مایل دي دي چې دا راغلي دي زموږ سره په کیژولټي ایمرجنسي کیژولټي راغلي دي او دا چې بیا بعد کې مجستری اخستی دا هغه ډرګ ابیوزر دي ډرګ اډیکټ پیشنټس دي نو څنګه د تنشې نه ملاویږي بیا د خپل خودکشي کوشش کی څوک په وبو کې ځان اچي څوک تر باندې ځان راي لکه څوک ورته ورغورځي.
ښه ډاکټر صاحب او بل دا چې په نشو ضرورت کسانو د درملنې طریقه کار متسوي چې دوی له نشو را وګرځوي او بیا چې نشو ته مخ نه کړي
زموږ په سوچ او زموږ په د ډرګ اډیکټ پیشنټس پر سټډیز په والا سره چې کله موږ د دوی زین ویلې دي د دوی نفسيات چې کوم سټډي کړی دي داغه سم مشتدار منلېږي چې اکثریت مریضان دا دي چې دا د بیروزګاری او د ناهم هنرمندي او د غربت د وجه څخه نشو اخته کیږي چونکه چې په کورو کې غربت او بیروزګاری او بیا په داسې ډول چې زمواريان ډیر زیاتې هغه د خپل سوچ فکر بدلون لپاره په نشو باندې ځان اخته کی نو د دې شي لپاره موږ د ډیر کوششو او د ډیر سوچ فکر او فچار بعد د یو رزلټ راستلې دي چې موږ به دا ځوانان د علاج بعد چې کوم د میډیکل علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي لکه به هنر چې کوم ځوانان دی هغه زموږ سره زموږ په سنټر کې چې کله علاج مکمل سی بیا موږ ته د نګ ډیزاینینګ کار ورز د کوچ پردا چادریانو پردا کپړو باندې د زنانه پر دې باندې د غمیانو د یشدل یو کار موږ ته ورز د کو دا یو ډیر آسان او غریلو کاروبار دی چې په 15000 په باندې د ماشين واخی په خپل کور کې د یو ځای سره د یو شاپینګ سنټر یا د یو بل ځای سره یو چې کاولګي د خپل کور د آمدنی او د خپل کور د خرچو چلولو لپاره د هنر زده کی، نو د هنر زده کولو بعد د هغه مشکلات چې کم کور ته د مشکلات د کور د چلولو کوم مشکلات هغه مشکلات ختم سی او د هنرمند سی بیا د حالت ځان خلاصولای شي.
نو ډاکټر صاحب کله چې په لومړي سر کې تاسو ته ناروغ راسي او هغه د نشو غوښتنه کوي یا بدن دردونه کوي، نو بیا تاسو څه ورسره کوي؟
زمش سره چې کله مریض راسي د د نشي نه ملاویدل د وجود صدر ګردو غټ سایډ افیکټ د دادی چې بدن دردونه کوي، د خوا ګرځي، د دستونه کیږي، خوراک ته اشتیا نه کیږي، د مکمل ناجوړیان د لپاره د درد خلاف د درد ختمولو لپاره موږ د انجکشن ورکو، د خوب نه راتللو په وخت کې داغه د سکون لپاره موږ د دوايي ورکو، چې کله دستونه کیږي او د مزید نور کمزور کیږي د طاقت لپاره موږ د د ډریپ اور د دوا په شکل د ګولې په شکل کې اغه علاج وکړو. دا لس ورځې څخه تر 15 ورځې پورې دا تکلیف آتی، بس دا 15 ورځې چې د تیری کې بیا دا تکلیف د ختم شي، بیا کنه شنه چې ملاو هم د یو نارمل انسان دا اغه 15 ورځې بعد بیا تر 2 میاشتو پورې موږ د مینټلی کونسلینګ کوو. تر ګور دغه خبره کونسلینګ لري چې مشکله د مینټلی کونسلینګ وکړي، مایند سیټ نور جوړ کړي چې یاره ته د معاشره لپاره یو ډیر غټ سرمایه ده، ته د خپل کور لپاره یو ډیر غټ قیمتي اساسه ده، چې پر دا ګور د شان باندې موږ د زوین فکر ور مبتلا کړي، کله چې د ځان سره دا فکر وکړي چې زه خپل د کور، خپل د مور، خپل د بچانو او خپل د معاشره لپاره یو ډیر غټ کردار لرم، بجای د دې چې زه په یو مردار نه وي پروت یم، زه به د ځان د معاشره لپاره یو ډیر غټ انسان د ځان جوړو. بیا چې دا ګرد سوچ فکر موږ د دې جوړ کړي، ځکه بیا د اټلایسي او د هنر زده کولو بعد د خپل د ژوندۍ سټایل بدلولای شي.
ډاکټر صاحب، زما ورستی پښتنه ده چې تاسو ته په بیلابیل نشو رښت کسان در وستل کیږي، تر ټولو خطرناک نشه کومه یوه ده او کومې نشې پر بدن څه څه اغیز کوي؟
د نشو پر بدن مختلف اثرات دي، ځکه شروع د چرس صدر ته وکم، د چرسو د څکولو د وجه سره، چونکه چې چرس پر هغه مقدار باندې نه دي، کله مطلب چې چرس پر کم مقدار باندې یا پر خپل کم اوریجنل کیټګری باندې ملاویږي، پر هغه کیټګری او پر هغه مقدار باندې چرس نه پیدا کیږي، د ملاوت او د ضرر د چرس د ضرر او د ملاوت د ضرر د وجه سره د نس د کلمه او د سږی دا مکمل تور پر ناکارکیږي. دغه بعد بیا راځي دایسي هیروئین، د هیروئین د وجه سره د انسان د بدن مکمل تور پر د وینې په وینه کې مختلف قسم بيماریاني او مختلف قسم ناروغياني دا د هیروئین د وجه سره راځي. بیا راځي کریستل، کریستل د انسان مسکولر سیستم چې دی هغه ډیمیج کوي، سکن الرجي زورتا چی د بدن د خارش او د بدن باندې د دانو راختلو، د دانو د خرابېدلو او د بدن د جلد سره د ګرمایش په شکل کې غټ غټ دانې راختل او هغه خرابېدل، د مکمل غوښ خرابول، دا د کریستل نشانې. بیا آیس دی، آیس د انسان پر دماغ باندې اثر اچي، ایس کله دی وڅکی په پښتو ژبه کې هغه ته شوای، چې شت کله دی وڅکی هغه نخوبی د توراچی، نخوبی چې کله ورواچی دغه نخوبی د وجه سره د زینی انتشار په لایوي، چې زین استړی دغه نه ورته کم چیم چې د خوب ټیم یا خپل د خوب او خپل آرام وخت یې نه معلوم، نو د هغه خوب د آرام وخت چې الله تعالی موږ ته کوم نظام را جوړ کړی چې په څلور ساعته کې د نارمل انسان لپاره تر 3 ساعته پورې آرام ضروري دی، نو په هفتو هفتو چې د تکل آرام نه د نفسيات د نفسياتو د ناروغي شکار شي او خپل نفسيات کم دی غدا لاسه ورکی او لیونتوب شروع کړي.
ډیر مننه ډاکټر قدرت الله صاحب چې زموږ سره مو د نشو او د نشو وروسته کسانو سره تړل موضوعات باندې تفصیلی خبري وکړي. ګران اوریدونکو، د دې ونی تورتمونه خبرونه هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په ولسی کچ د نشو د مخنیوي لپاره د ولسی پوهاوی او کمپاینونو لارینونو او غونډو پاړه بحث واوري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ، ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو، د رڼا په لور خپرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې تعلیم و آگاهی د مارچ په 10 خپل کلنی ریپورت خپور کړ. چې اثر یا انوال سټیټس اف ایجوکیشن رپورت نومیږي. په دې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې په 2021 کال کې 80% ماشومان چې عمرونه یې د 16 او 18 کلونو ترمنځ وو په سکولونو کې داخل وو، خو 19% ماشومان له سکولونو بهر وو. د دې ادارې په وینا سکول ته د نه تلونکو ماشومانو دا شمیره د 2019 کال پرتله 2% زیاته شوې ده. رپورٹ زیاتوی چې په 2021 کال کې سکول ته په نتلونکو ماشومانو کې 10% الکان او 9% جنکې وي. دا سرپنامه دا رپورٹ په 1025 زلو او په 1440 کلو کې د راغونډ شوو معلوماتو پر اساس جوړ شوی دی. خو په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر بیا مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت د داخلو لپاره د مهمونو باوجود هم په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې اوس هم ګڼ ماشومان له سکولونو بهر دي.
په نومبر میاشت کې یو سروې کې پی کې شو او د نظیر انکم سپورت پروګرام کړو، اغي 4.7 ملیون اوټ اف سکول چلډرن خول اون دی 2021 کې شو. په دغه کانټیکس کې چې زه ګورم نو دا خو ډېره رقم اخی، او بیا دا کووډ سچویشن تر شو مهنګای ډېره زیاته راغله کړه. نو او بیا موږ دلته جنرلی چې ګورو په سټریټ باندې ماشومان، نو دا فکر ما ته خو ډېر کم ښکاري چې دی 19% خی په کار دا چې موږ ته افیشل ډیټا راشي د ګورمنټ طرفه. او 2019 کې چې کوم شمیره دا کې پی راغله وا د زمشوي ازلانا علاوه 18 لک خل 1.8 ملیون زمشوي سره ملاو کې نو دا 25 لک مشو. خو خودي خو خیر فیصدی کې خل را خل لکه په فیصد باندې چې اومو ګوره نو دا ډېر رقم ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی ضلعو په ګډون د صوبې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر زیاتولو لپاره د 2021 کال د اګست له 20مې مهم پیل کړ چې د سپتمبر تر 15مې پورې دوام وکړ. اداره تعلیم او آگاهی په خپل رپورت کې بیا دا وایي چې په 2021 کال کې د 16 تر 18 کلونو عمر لرونکو ماشومانو کې 80% په سرکاري او 19% په شخصي سکولونو کې داخل وو. خو بیا په قبایلي ضلعو کې د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې خادم الخلق یو چارواکي فاروق افریدي مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې سرکاري او غیر سرکاري ادارې هغه وسایل نه لري چې په د سکول ته نتلونکو ماشومانو سم شمیره معلومه کړل شي.
زموږ د قبایلي اضلاع یا خیبر پختونخوا یا دا نور نو زمانه د خیال چې دغه فکر دی دا کم 19 بګ دی کې زموږ خیال زموږ د هغه ولزیاتې د قبایلي اضلاع دا تقریبا 30+ دی. سټټیسټیک ولا وته وایا ریسرچ کې ودا چیزونه کوي نو هغه دومره په هغه باندې نه دی، هغه ټیکنالوژي وسره نشته دی یا هغه سیزونه وسره نشته دی چې هغه داسې سپورټینګ سی وی چې مطلب بالکل په اکچوال یا بیک گراوند باندې شوی دا، ځکه چې زمون خلک وي ودا چې کوم هغه شوی دا مردم شماري په دې باندې لږ هغه ډېر سوالات دي. او آل دو چې سکول داخلي مهمونه هغه شانتي نه دي شوی چې په سټیم کې بکېدل چې کوم د داخلي مهم دي یا نور دغه شانتي ترتیبي هغه داسې خاموشه شوې دي د تیر دو کالو نظم د اندازې مطابق.
د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې پاک الائنس فار میتھس اینڈ ساينس د 2021 کال په سپتمبر کې په یو رپورت کې ویلي وو چې په دې هواد کې سکول ته پتلونکو دریو ماشومانو کې یو لسکوله بهر دی. د دې ادارې یو چارواکي عمر اورگزی بیا ویلي چې حکومت تر اوسه په خیبر پختونخوا کې د تعلیم لازمی کول لپاره د آئین 15مه ماده نه ده عملی کړې. اغه زیاته کړه چې په قبایلی ضلعو کې 80% جنکې لسکولونو بهر دي.
آرٹیکل 25A په نیشنل اسمبلی نه نیشنل پارلیمنت نه په 2010 کې پاس شو، آلموسټ لس کال وشو دا په یو صوبې کې هم نه ده لاګو شوی. د خیبر پختونخوا خبره ده، خیبر پختونخوا کې په هغه ټایم کې چې کله 2015 کې دا بل پاس شو په صوبې اسمبلی نه، هغه وخت کې موږ سره 15 لک ماشومان په خیبر پختونخوا کې د سکولونو نه بهر وو. ولې چې 2015 کې قبایلی ضلع د صوبې حصہ نه و، مین خبره موږ سره راځي د ایجوکیشن فینانسینګ یعنی د تعلیمي چکم بجټ ته د دې خبر راځي. ولې چې اوس موږ دی کرنټلی موږ سره په صوبې کې و د شلک مشمان د سکولونو نه بهر دي.
د د پاکستان او پتیرا بیا په خیبر پختونخوا کې حکومت ویلی وو چې د هیوا تعلیمي نظام داسې جوړوي چې لمخې د شخصي سکولونو ماشومان هم سرکاري غو کې داخل شي او د دې لپاره یو شان نصاب عملی کوي. خو اداره تعلیم او آگاهی په خپل رپورت کې ویلي چې په 2019 کال کې 80% ماشومان سرکاری او 30% په شخصي سکولونو کې داخل وو، خو په 2020 کال کې سرکاري سکول ته د تلونکو ماشومان شمیر 80% او شخصي هغې ته 30% و. په قبایلی ضلعو کې د جنکو د تعلیم مبارزه بشرا محسود بیا وایي چې د قبایلی ضلعو له خیبر پختونخوا سره د شاملولو وروسته په دغو ضلعو کې د تعلیم معیار ډیر ښه شوی و، خو په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې د کووید-19 وایرس وبا په نتیجه کې د سکولونو بندېدو له وجې په تعلیم بد اثر شوی دی.
تعلیمي لحاظ سره کوم وایي تورال زموږ کې پکې او خاص کر د مور ډیسټریکټ کوم د تاخو ډېر شاته پاتې شوی دی. او بیا پکې عین عبدالله یو مسله درغله کرونا ولا چې کوم شو شو نو چې کوم خلک سکولونو کې هم اهم ته سکولونو نه لکه تاسو چې ته تعلیمي چې کوم پی ته صورت حال ډېر خراب شو، خو ډېر داسې وي چې 3 or 4 کلاس ماشومان هغه داسې وي چې هغه نه ریډینګ چې کوم هغه ورنه هېر شوی او این علاوه رائټینګ کې ته دې چې کوم دی هغه هم ډېر خراب شوی. نو ته دې لکه صورت حال هم زوایم چې لکه 2021 کې کوم غو وایو نو ډېر زیات متاثر شوی دی ډېر زیات.
اداره تعلیم او آگاهی هم وایي چې د کووید-19 وایرس وبا له وجې د ماشومانو په تعلیم اغیز شوی دی. د ادارې د اثر په نامه په ریپورت کې ویلي چې د وبا د مخنیوي لپاره د ټولبند پر مهال 45% ماشومان داسې وو چې په کور کې د یوې ګنټې نه هم لږ وخت خپلو زده کړو ته ورکړی دی. دغه 30% د یوې نه تر دوو ګنټو پورې او 50% بیا له 4 ساعتونو نه هم زیات وخت خپل سبق ویلی دی. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اوري. دا خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپ لالارې هم اوریدئ شئ. طریقې سدا سدا
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO
د رڼا پلور خپرونه کې درته هرکلی وایو. اوریدونکو نن په خپرونه کې په پاکستان کې د تعلیم لپاره د غیر سرکاري ادارې تعلیم او آگاهی د کلنی رپورت په اړه خبرې کوو. یادې ادارې د اثر په نامه په رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې زیاتره ماشومان داسې هم دي چې ورته په لیک لوست کې ستونزه ده. د ادارې ویلي چې د 50 تر 45 پورې عمر لرونکو زده کوونکو کې 80% الکان او 50% جینکې داسې دي چې په پښتو، اردو او سندي ژبه کې یوازې یوه جمله لوستلی شي. دغسې 50% الکان او 90% جینکې په انګریزي کې یوازې ټکی ویلی شي. بشرا محسود بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې زده کوونکي بیا په لیک لوست کې ډېر رست دي، ځکه چې هلته په سکولونو کې د زده کوونکو په مقابله کې د استادانو شمیره ډېره کمه ده.
که د پنجاب والا کوم ماشومان وګورو نو هغه دی که 4 کلاس 3 کلاس والا سټوډنټ سي نو هغه به ډېر ښه وي که نه، مطلب ریډنګ سکل که دوه والا ډېر ښه وي، رایټنګ کې به هم ایون کې چې دوی سره خبرې کې سوال جواب ورسره کوي نو دوی به ډېر په ښه طریقې ته ستا په سوال باندې پوهېږي او جواب به درکړي. او زموږ په علاقې ماشومان چې زه وګورم هسې که موږ وګورو نو ډېر ماشاءالله تکړه کسان دي، ډېر داسې دي په دوی کې ټیلنټ هم شته، په دوی کې قابلیت هم شته. مسله دا ده چې ورته تعلیمي معیار زه وایم چې ښه نه دی، په دا ښه نه دی چې ماشومان تر شپږمو پورې داسې وي که نه چې دوی دې ته ریډنګ صحیح نه ورځي. نو زموږ ډسټرکټ کو مسله دا ده چې هلته خو چونکې سټاف کمی دی که نه، نو یو ټیچر 300-400 کسانو ته به څنګه دا هر څه ور زده کوي. نو زما په خیال دی نن سبا اوس پکار دی چې دا سیستم بدل شي، لږ ماډرن سیستم راولي، لږ دوی ته په لوبو لوبو کې سبق ورښودل شروع کړي، ورسره هغې طریقې سره چې کوم نوې دنیا روانه ده د ماشومان هم هغې طریقې سره دغې لاره سره ودي.
قسم د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د تعلیم معیار ښه کول لپاره نور استادان برتی کوي او دا برتیانې د میرټ یا قابلیت په بنیاد کیږي. دا خادم الخلق اداري چارواکي فاروق اپريدي وايي چې باید حکومت د قابلیت په بنیاد د استادانو برتیاني یقیني کړي. نو موړي سیاتوي چې حکومت د پنساب کې بدلون راولي او د غیر نصابي سرگرميانو لاري د هم ماشومان ته ستکړي ورکول پیل کړي، نو د سرم د تعلیم معیار تر ډیره ښه کېدای شي.
بنیادی کار دا دی چې کم پرایمری ایجوکیشن دی یا کم سٹارٹ والا ایجوکیشن دی دی لپاره موږ ته انتهایی ٹرین خلق پکار دی، ٹرین ٹیچنگ سٹاف او هغه نه علاوه کریکولم کې چینجز کول دي چې کم زموږ یو زوړ کریکولم را روان دی، او بل دا چې د مختلف سکولونو مختلف دی، داسې یونیفارم کریکولم نشته دی.
په خیبر پختونخوا کې د لوړو زده کړو پارلیماني سیکرټرې عائشه بانو بیا مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د شمیر زیاتولو لپاره د وظیفو بیلابیل پروګرامونه پیل کړي دي. هغه زیاته کړې چې د دې ترڅنګ د ماشومانو د تعلیمي شری زیاتولو لپاره د پوهاوي مهمونه هم کوي.
څومره هم زمونږ بجټ تیر شوی دي، نو زمونږ پرایورټیز چې کم دي هغه اوټ اف سکول چلډرن کې سپیشلی چې کم دي جنکو بل شره زیاته و، نو دې لپاره چې کم زمونږ بجټ مختص شوی نو هغه 70% چکم دے آغا دا گرلز ایجوکیشن دا پارا اور 30% دا بوائز ایجوکیشن دا ڈیڈیکیٹ کردے ہو دا جب آؤٹ سکول ماشومان شرح کی جنکے دے دا پارا زیادی تیزا کچھ باز اوقات جنکے یا سکولون لری وی یا ڈسٹنس وی یا دسے پور بیک گراؤنڈ نوی ہمبل بیک گراؤنڈ نوی چھ آغا تلے نشی تو آغی دا پارا زمونگا دا سٹائپنڈ ورکول شروع کردی تھی اور آغا سٹائپنڈ ڈیپینڈ کئی چکم کلاس ماشومان